ازادي راډیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. ازادي راډیو دا خبری مجله نیم ساعت ته تر شپږ نیم بجو تاسو په افغانستان او سیمه کې پر حالاتو رپورټونه او خبرونه اوري. نن د سه‌شنبه ورځ ده، د هوت د میاشتې 28مه نیټه ده، د 2019 میلادي کال د مارچ د میاشتې 19مه ده. دا خبرونه کې رپورټونه ورسره درته وایو. اول به رضوان مراد د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په کابل کې د امریکا سفیر د بین الافغانی مذاکراتو لپاره د افغان حکومت او سیاسینو د یو غټ پراخ بنسره ټیم په جوړېدو ټینګار وکړ. په هرات کې پرونیو سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان وژلې دي، او د امریکا یو لوړ رتبه ډیپلوماټ د ایران ولسمشر ته ویلي دي پر ځای چې خلک د ایران په مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو له امله پر امریکا لعنت ویلو ته وهڅوي، خدای چې ورته کار روزګار پیدا کړي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر روانونه کې له افغان سیاسي څیرو او مدني ټولنې له استادو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. جان باس نن په خپل ټویټر ولیکل چې په دې کتنه کې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د امریکا د هڅو په اړه خبرې وشوې. د امریکا سفیر ویلي په دې خبرو اترو کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره له حکومت او سیاسي څیرو جوړ د یو غټ پراخ بنسټ ټیم پر جوړولو هم ټینګار شوی دی. په هرات ولایت کې پرونیو سیلابونو 15 کسان وژلي او پراخ مالی تاوانونه اړولې دي. دا سیلابونه د هرات په شینډند، زندجان، غوریان او یو شمیر نورو ولسوالیو کې راغلي دي. د هرات د والی وان جیلانی فرهاد د دې سیلابونو په اړه ازادي راډیو ته ویل:
با تاسف که شمار تلفات تا اکنون به 15 تن رسیده.
دوی په تاسف سره چې تر اوسه پورې د مړو شمیر 15 تر رسیدلې ده، په دې کې خزي ماشومان او سپینګری هم شامل دي. زیات مرګ جوړ په غوریان، زندجان، ربات سنگي او زینو نور سیمو کې اوخته ده. سیلابونو زر کورنۍ زیانمنې کړې دي. شاوخوا یو میاشت مخکې په هرات کې ورته سیلابونو وکسان وژلیو. په افغانستان کې تیر میلادي کال د طالبانو لخوا د تختول شو وو هندي انجینرانو څخه یوې خوشی شوی او خپل هیواد ته ستون شوی دی. دا خبره د هند بهرنیو چارو وزارت نن وکړه. هندي انجینران د تیرې مای میاشت په شپږمه نیټه په بغلان کې تختول شوي وو. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د دې هندي انجینر د خوشی کېدو له امله د افغانستان له حکومت مننه کړې ده، خو په بیان کې دا نه دی ویل شوي چې دا انجینر دقیقا کله او په څه ډول خوشی شوی دی. دا مهال ولسوه هندي انجینران او تخنیکی چارو کارپوهان په افغانستان کې د بیرغونې په پروژو کې کار کوي. هند له 2000 میلادي کال راهیسې د افغانستان د بیرغونې په پروسه څه د پاسه 3 میلیارد ډالر لګولې دي. د امریکا یو ولرډبه ډیپلوماټ د ایران ولسمشر ته ویلي دي پر ځای چې خلک د ایران د مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو له امله پر امریکا لعنت ویلو ته وهڅوي، خدای چې هغوی ته کار روزګار پیدا کړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک نن په فارسي ژبه په یو ټویټ کې ویلي چې حسن روحاني د ایران د اقتصادي رکود په خاطر له ایرانیانو غوښتي چې پر امریکا، اسرائیل او سعودي عربستان لعنت ووایي. براین هوک په خپل ټویټ کې ویلي روحاني غواړي په لعنت، خیراو او جادوګرۍ سره نور د خپل هیواد د اقتصادي وضعیت د خرابوالي مسؤول وګرځوي. د ښاغلي هوک په خبره ایرانیان د کار روزګار غوښتونکي دي، نه د خیراو او لعنتونو. د ایران ولسمشر حسن روحاني د دوشنبه پر اصل خلکو غوښتل چې امریکا، اسرائیل او سعودي عربستان ته خیراوي وکړي او پر دې هیوادونو لعنت ووایي. هالنډي څارنوالان وایي د پرونی وسلوال برید په تړاو د نیول شوي مشکوک ترکیو له اصله وګړي او د دې پیښې ترمنځ یې تر اوسه پورې کوم ارتباط نه دی پیدا کړی، خو څارنوالان وایي دوی لا هم دغه پیښه د یو تروریستي عمل په توګه څېړي. د هالند په اوتریخ ښار کې پرون پر یو ټرموای په وسلوال برید کې درې کسان وشل شول. د څارنوالانو په خبره د کورنۍ شخړې انګیزه هم په بشپړه توګه د دې برید د سبب په توګه نشي ردولی. هالنډي مقامات ویلي دي چې دوه نور مشکوک کسان هم نیول شوي، خو تر اوسه دا نه ده روښانه چې دا نیونه له پرونۍ پیښې سره کوم ارتباط لري او کنه. او په موزمبیق کې د موسمي توپانونو له امله په راوتلو سیلابونو کې د څه د پاسه زر کسانو د وچل کېدو ویره ده. د موزمبیق ولسمشر فلیپ نیوسی ویلي تر اوسه د 40 کسانو وچل کېدل تې چوي، خو ویره ده چې څه د پاسه زر کسان به په دې پیښه کې چې هغه د لوی کچې ناورین وبله وچل شوي وي. له څلور ورځو راهیسې د موزمبیق ساحلي سیمې تیز بادونو او ورښتونو ځپلی دي. د موسمي توپانونو له امله موزمبیق ته نږدې د افریقا یو شمیر نور هیوادونه هم زیانمن شوي دي. د زیمبابوې د اطلاعاتو وزارت ویلي چې په دې توپانونو کې لږ تر لږه 98 کسان وژل شوي دي.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای چې دوی خودکفا دي. په دې اړه خبرونه کې په یو رپورت کې به همدار اسووري چې د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت د یو شمیر چارواکو په حواله ویل سوي چې د افغانستان د ملي د افغانستان د جمهور رئیس ملي امنیت سلاکار سره خپل روابط پرې کړی دي. د امریکا د روسیې د ولسمشر ځنګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې امریکایي چارواکي باید د افغانستان د سولې په اړه د پرمختګونو په تړاو دوی ته معلومات ورکړي او جزئیات ورسره شریک کړي. دا خبري ورسته په خبرونه کې اورېدلای سي. په سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو کې به ایران ته ورسو. د امریکا لوړ رتبه ډیپلوماټان وایي د ایران ولسمشر باید د شیراو او دواو په ځای خپلو خلکو ته کارونه ورکړي. په دې خبرونه کې په رپورت کې باور چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د 15 ولایتونو او د افغانستان د هندوانو د حوزې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې. د کمیسون مشري هوا علم نورستاني په کابل کې نن په یو خبري غونډه کې ویل چې د څو پاتې ولایتونو پایلې به هم اعلان شي. وروسته په دې خبرونه کې رپورت لرو، خو تر هغه مخکې د افغانستان د ملي امنیت شورا د چارواکو څرګندونو ته ورځو چې د دغې ادارې د فعالیت په اړه کړې دي. د ملي امنیت شورا په یو ټویټ کې ویلي چې دوی خودکفا دي. د امریکا د حکومت یو شمېر چارواکو په حواله ویل شوي دي چې د امریکا حکومت افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب سره خپل روابط قطع کوي یا یې قطع کړي دي. دا چې د دې مسلې نور جزئیات څه دي او په کابل کې د افغانستان او امریکا د اړیکو یو شمېر څارونکي دې مسلې ته په کوم نظر ګوري. اکرام الله اکرامي رپورټ وړاندې کوي.
په دې ټویټ کې د راپور اصلي اختلافاتو ته اشاره نه ده شوې، خو د دې شورا ویان طارق اریان یوازې همدومره لیکلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا په مالی لحاظ خودکفا ده. له دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله راپور خپور کړی او پکې راغلي دي چې د امریکا یو جګپوړي ډیپلوماټ ولسمشر اشرف غنی ته ویلي دي چې امریکایي چارواکي له دې وروسته له ښاغلي محیب سره اړیکې بندوي. د رویټرز پر راپور کې د سرچینې په حواله دا هم راغلي دي چې په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوډ هیل له ولسمشر محمد اشرف غنی سره پر ټلیفون تماس نیولې او ورته یې ویلي دي چې محیب له دې وروسته واشنگټن ته نشي تللی. د رویټرز پر راپور کې راغلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د محیب دفتر ته مالی مرسته ورکوي. دا هماغه جمله ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا پرې غبرګون ښودلی، خو په دې راپور کې نور څرګندونې نه هم رد شوي او نه هم تایید شوي دي. رویټرز لیکي چې ډیوډ هیل ولسمشر اشرف غنی ته دا هم ویلي چې تر دې وروسته ملکی او پوځي امریکایي چارواکي نه غواړي چې له حمدالله محیب سره کار ته دوام ورکړي. دا ناندری وروسته له هغې راپورته کیږي چې د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تور ولګوه چې طالبانو ته مشروعیت ورکوي، خو برعکس د افغان حکومت مشروعیت اخلي. محیب زیاته کړي چې خلیلزاد خاید او موقت حکومت د جوړولو هڅه کوي څو د بیا د وایسرای په توګه کار پکې وکړي. وایسرای د برتانوي استعمار پر مهال د هند د نیمې وچې لپاره د موظف ادارې د مشر لقب و. یو پخوانی افغان چارواکی چې د موضوع د حساسیت له وجې نه غواړي خپل نوم افشا کړي ویلي له دې څرګندونو د امریکایي چارواکو هدف دا دی چې ولسمشر غنی د ملي امنیت سلاکار لری کولو ته اړ کړي. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا باور لري چې امریکا هڅه کوي له دې لارې په افغان حکومت فشار راوړي او د سولې پر روان بهیر کې پرې خپلې غوښتنې ومني. لډلې سید خالد سادات د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زما باور دا دی چې د حمدالله محب په وړاندې د امریکا اوسنۍ خبرګون د امریکا اوسنۍ چلند دا تر ډیره پورې په دې باندې راسرخه چې امریکایان څنګه کولای شي افغان حکومت تر فشار لاندې راولي او هر هغه وختونه چې د سولې په چوکاټ کې امریکایان پلي کول غواړي پر افغانستان حکومت ومني.
ښاغلی سادات وایي په دغه حالاتو کې افغان حکومت ته پکار دی چې د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي او امریکا ته قناعت ورکړي چې د افغانستان په اړه چې هر ډول خبرې کیږي باید افغان لورې پکې دخیل وي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ معنی نظر واخلو خو ونه توانېدو. د امریکا په کانګرس کې وی سرچینی له رویټرز اجانس سره په خبرو کې منلې ده چې د محب د لری کولو لپاره پر ولسمشر غنی فشار د دې مسلې د حل یو لار ده، ځکه چې د نوموړي په وینا د افغانستان د ملي امنیت شورا غړو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بودیجه ورکوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو ته رپورټ مش پر پاڼه باندې اورېدلای سئ او لوستلای سئ. د ازادي راډیو د پاڼې ادرس دی azadiradio.com.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشري نن د افغانستان د 15 ولایتونو او په افغانستان کې د هندوانو د حوزې لپاره د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کاندیدانو چې دوی بریالي شوي دي نمونه اعلان کړل. دا د انتخاباتو وروستۍ پایلې وې. د دې کمیسیون مشري هوا علم نورستانی نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې دوی به هڅه کوي چې د نورو پاتې ولایتونو نتایج هم بالاخره اعلان کړي. د ازادي راډیو خبريال واصل وصال په کابل کې نننۍ خبري غونډې ته ورغلی و. واصل جانه، تاسو په دې اړه څه نور معلومات لري؟
ډیر زیاته مننه تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هغه مسایل او خبرې چې هلته وشوې په دغه رپورټ کې به معلومات اوریدونکو سره شریک کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سه شنبې په ورځ د غور، بلخ، پکتیکا، هرات او بادغیس د شند اهلي هنود او سکانو د اوزې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې. د دغه کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی په کابل کې به خبري ناستې ته وویل د دغه ولایتونو د پایلو په تطبیقولو کې له پوره امانتدارۍ او بیطرفۍ څخه کار اخیستل شوی دی. اغلی نورستانی دا شن وویل چې د ولسی جرګې تیر انتخابات له درغلیو او ستونزو څخه دکول.
انتخابات گذشته ای خوب
بده مرغه تیر انتخابات خنول ستونزې پکې زیاتې وي. پراخې درغلې پکې وشوې، شفافیت پکې نه و او حق اقدار ته نه دی سپارل شوی. د ویلو د چې د غور ولایت محمد ابراهیم ملک زاده، عطا محمد دیقنپور، کرام الدین رضا زاده، ګلزمان نائب، فاطمه کوهستانی او رقیه نایل، او د بلخ ولایت غلام عباس ابراهیم زاده، احمد شاه رمضان، رئیس عبدالخالق، سیفورا نیازی، فوزیه حمیدی او برېښنا ربی په ترتیب سره د دغو ولایتونو د خلکو د استازو په توګه ولسی جرګې ته لار موندلې ده. د محمد ابراهیم ملک زاده نوم د غور ولایت په ورستی لیست کې په داسې حال کې تر سترګو کیږي چې نوموړی سورزی مخکې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ او تر اوسه پر ځای بل کس نه دی پیژندل شوی. میرمن نورستانی وویل چې محمد مرزا کټوازی، نادر خان کټوازی، خالد اسد او سوریا اکبری د پکتیکا ولایت او حبیب الرحمن پدرام، محمد رضا وطن دوست، عمر نسیم مجددی، حاجی محمد صادق قادری، غلام فاروق مجرو، استاد حمید الله حنیف، منور شاه بهادری، حاجی شاه پوپل، سید عظیم رضائی، حاجی نذیر احمد حنفی، الحاج غلام فاروق نظری، سید طه صادق، رحیمه جامی، مسعوده کروخی، ناهید احمدی فرید، سیمین بارکزی او شهلا غوسی د هرات ولایت ولسی جرګې ته بریالي شوی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس همدا شنویل چې زیاودین اکازی، عبدالبصیر عثماني، علی شاه نائب زاده او فریده بیگزاد له بادغیس او نریندر سنگ خلیسا د اهل هنود او سکانو لاوزی ولسی جرګې ته بریالي شوی دی. د ویلو ده چې د دې ولایت په نهایی پایلو کې نویو سیرو وکالت تلار پیدا کړی ده. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو رئیس زهره بیان شینواری ویل چې د شپږو نورو ولایتونو پایلې هم تر کار لاندې دي او ژر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته به واستول شي. دوی
ولایت کې تحت بررسی هست کندهار حوزه کوچیان
د کندهار ولایت او د کوچانو حوزه تر سیرون لاندې ده د هلمند تر حقوقي تحلیل لاندې ده او د کندوز پکتیا میدان وردګ تخار بغلان او ننګرهار د کمشنرانو پریکړه چمتو دي او ډیر ژر باید پاتې مراحل لپاره د انتخابات خپلواک کمیسون ته ولېږل شي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر دې دمه د 13 ولایتونو وروستۍ انتخاباتي پایلې اعلان کړې او د غور بلخ هرات پکتیکا او بادغیس ولایتونو د وروستیو پایلو له اعلان سره شمیر درویشتو ولایتونو ته ورسید خو د 10 پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې لا نه دي وروستۍ شوې بلې
مننه واصل صاحب کافی معلومات دی ورکړل اوریدونکو په اتمن دغه معلومات برته سمش پر وپانه باندې کتلای سينو زه بل کوم سوال نه لرم ډیره زیات مننه چې تاسو دغه جزئیات اوریدونکو سره شریک کړل اوریدونکو تاسو نن واوریدل چې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان شوې او د افغانستان د هندوانو د حوزې څخه په ځنګړي ډول نریندرا خالصا بریالی سوی دی د افغانستان په ملي شورا کې یو چوکی په ولسی جرګه کې د هندوانو او سیکانو د ټولنې د استازو لپاره ځانګړې سوی ده د خپل همکار واصل وصال څخه مننه کوم او خبرونه ته ادامه ورکو
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې دوی د امریکایي چارواکو تمه لري چې د طالبانو له استازو سره د وروستیو تماسونو او خبرو جزئیات سره شریک کړي کابلوف د روسیې تاس خبري اژانس ته نن ویلي چې سبا په دوه ورځني سفر واشنگټن ته ځي د زمیر کابلوف د دغو نویو څرګندونو جزئیات په نوري اسنوري وړاندې کړي
د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف وی تمکوي چې امریکایي چارواکي ور د طالبانو له استازو سره د ورستیو تماسونو او خبرو په اړه معلومات شریک کړي خغلی کابلوف د روسي تاس خبري اژانس ته نن سیشن بي ویل چې د سبا چهارشنبه په دوه ورځني سفر واشنگټن ته ځي او ډاډه دی چې امریکایي لوري به ورته د طالبانو له استازو سره په ورستیو خبرو کې چې د قطر په پلازمینه کې ترسره شوي د ممکنه پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي د افغانستان لپاره د امریکایي بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو دغه پنځم پړاو خبري ل 14 ورځو وروسته د تیر سیشن به پورې سپایته ورسیدې دواړو لورو په دې خبرو کې پرمختګ خبره کړې خو ډیر جزئیات ل رسنیو سره نه دي شریک کړي ل افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتل او دا چې د افغانستان له خاورې به بیا القاعده یا نورې ترهګري ډلې پر امریکا د حملو لپاره د اډې په توګه کار نه اخلي دغه خبرو د بحث دوه مهم مسایل یاد شوې دي دغه خبرو لپاره دوه مخکې خاغلی خلیل زاد د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر لزانګړي استاذ زمیر کابلوف سره په 13 فبراير میاشت کې ترکیه په پلازمینه انقره کې کتلی وو لاغه مخکې دوی دواړو د تیر کال په دسمبر کې په موسکو کې سره لیدلی وو خاغلی کابلوف تاس خبري اژانس ته ویلي چې واشنگټن د همدې لپاره ځي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د نوي پرمختګونو له جزئیاتو خبر شي د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمیز مهم لوبغاړي په توګه موسکو په دې وروستیو کې ډیر فعال شوی دی څه کم یو نیمه میاشت مخکې د دلوي د میاشتې په 14 ولسمه نیټه د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د کاندید او د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په ګډون د یو شمیر افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ د غونډې لپاره زمينه برابره کړې وه که څه هم د افغانستان حکومت پر دغه غونډې انتقاد کړی وو او هغه د سولې د بهیر د پرمختګ د بیلارې کولو هڅه بللې وه خو د دې غونډې برخوالو دغه غونډه بریالۍ بللې وه د غونډې په پای کې په نهو مادو کې یو پریکړه لیک هم صادر شوی و چې د نور مواردو ترڅنګ له افغانستان د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د ملګرو ملتونو له تور لسته د طالبانو د مشرانو د نومونو پر ایستلو پکې ټینګار شوی دی د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف داسې مهال له امریکایي چارواکو څخه له طالبانو سره د سولې په ترسره کړو خبرو کې د پرمختګونو په اړه د نورو جزئیاتو د شریکولو غوښتنه کوي چې په پام کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو استازي د رواني مارچ میاشتې په وروستیو کې بیا په قطر کې خبري وکړي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
او اوس په ورسو په افغانستان کې د ژورنالیستانو د مسؤلیت او امنیت مسلې ته د افغانستان حکومت پرون چې د هوتو وشتمه په افغانستان کې د ژورنالیستانو ملي ورځ نومولې وه په افغانستان کې د رپورټونو پر اساس په ورستیو دونی مو میاشتو کې څلور ژورنالیستان وژل شوي دي. د ژورنالیستانو باندې د حملو او د قتل تر ټولو ورستۍ مسله په خوست کې وه. په خوست کې پرون خبریالان سره راغونډ شوي وو او د امنیت لپاره یې ژغ اوچت کړی و. دوی ویلي دي چې د ژورنالیستانو امنیت باید خوندي سي، که نه د بیان ازادي له ګواښ سره مخامخ کېدای سي. نجیب الله لوخیل نور جزئیات وړاندې کوي.
د ژمن په نوم د یو خصوصي تلویزیون نشراتي مسؤول ساجد بهار آزاده رادیو سره په خبرو کې د رسنیو پر وړاندې ځینې ستونزې داسې یادې کړې.
خوست کې د خبریالانو عمده ستونزې دا دي چې د معلوماتو ته پر وخت لاسرسی نشته. د تر څنګ د دوی ژوند خوندي نه دی چې موږ تاسو شهیدانو څو ورځې وړاندې هم یوه پیښه ترسره شوه، او د تر څنګ که هغه یو شمېر رسنۍ چې مالي امکانات نه لري ممکن ودرېږي، هغوی رسنیو سره د همکاري وشي.
د رسنیو کارکوونکي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د هود 28مې د خبریالانو د ملي ورځې په نوم نومونه یو ښه اقدام بولي. د تړون ونیزې د امتیاز څښتن سپین روان نورزی وایي
یو بل پیغام دادی چې په دې هیواد کې د بیان ازادي د ولس د اساسي حق په توګه پاتې کیږي او د هر ورځې په تیرېدو پیاوړی کیږي.
آزاد رسنۍ په افغانستان کې د نوي نظام له مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کیږي. د سولې پیغام رادیو مشر زاهد شاه انګار وایي
اوس که خلک هر چیرې د کومې ستونزې سره مخامخ کیږي دوی به دا پوهیږي چې دا د کوم ادرس نه باید موږ حکومتي چارواکو ته ورسو، مسؤولو ته، هغه رسنیو ته مراجعه کوي. د خلکو په سلوک کې دا تغییر راوستلی دی چې دوی اوس غواړي چې په عمومي تصمیمونو کې، په عمومي بهیرونو کې، په ملي بهیرونو کې باید شامل وي.
د خبریالانو د ملي ورځې په لمانځنه کې خوست والی محمد حلیم فدایی هم خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې د یاد خاري وجاده به د خبریال په نوم ونوموي.
غواړو چې د خیرخوا په نوم باندې روزنتون چې کوم یو دی همغه نوم باندې مونږ ونوموو.
په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ داسې مهال منځل کیږي چې په دې هیواد کې د هدفي وژنو، سړي تختونو او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په دې لمریز کال کې د وژل شویو افغان خبریالانو شمیر اتلس تنه ښیي.
او اوس په ورسو په فرا کې هم ورته غونډه سوې وه او ژورنالیستانو پر خپلو امنیتي ستونزو باندې خبرې کړې دي. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت له فرا رپورټ وړاندې کوي.
عبدالرحمن ژوندی تن خبریالو چې په فرا کې د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو خبره وکړه او د په جګړې کې د شکیل غاړې څخه وغوښتل چې د خبریالانو مسؤلیت دې پام وکړي.
بیا هم غوښتنه ویلو مو دا د ټولو اړخونو څخه چې دغسې چې موږ په بې طرفه ډول اشاره چې کار کوو، کار مو کړی، موږ کار کوو او زموږ د ټولو خبرنګارانو هغه قانوني او هغه حق چې ورته ورکړ شوی دی د هغو سره په خوندیتوب زموږ ملاتړ وکړي.
له بلې خوا د فرا ولایت خبریالانو همداشان د سیمې چارواکو څخه وغوښتل چې یو سړک د فرا په ښار کې دوی نامه کړې. په فراه ولایت کې تن خبریال خوشحال ځلان د نورو په استازیتوب محلي چارواکو څخه دا غوښتنه مطرح کړه.
دلته ژورنالیستان غواړي چې د فراه په ښار کې یاد خل یو جاده د ژورنالیستانو په نوم ونومول سي.
د فراه والی محمد شعیب ثابت وویل چې ډېر ژر به د فراه ولایت د خبریالانو سره د مشورې پر اساس یو سړک د فراه په ښار کې د دوی په نوم کړي.
تاسو عملاً د جنګ په صحنه کې سئ، د خلکو د غوښتنو او د خلکو مشکلات تاسو ته مشکلات انعکاس ورکوي. د قدر او د احترام وړ خلک سئ.
که څه هم خبریالانو تل د جګړې د شکیل غاړې څخه غوښتل چې د دوی حقونو ته دې درناوی وکړي، خو بیا هم تېر لمریز کال په افغانستان کې د دوی لپاره خونړۍ بلل شوی.
او سر به خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
اوس په ورسوي نړیوالې مسلې ته، د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک ویلي ایرانیان کار ته ضرورت نه لري، نه لعنت ویلو یا دعاو ته. دغه څرګندونې براین هوک د ایران د ولسمشر د وروستیو خبرو په وړاندې په غبرګون کې کړې دي. نوریاس نوري به نور جزئیات وړاندې کړي.
د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک د ایران ولسمشر حسن روحاني ته ویلي چې د دې پر ځای چې ایرانیان د ایران د ناوړه اقتصادي وضعیت په خاطر دې ته وهڅوي چې متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو ته لعنت وایي، ایرانیانو ته د کارونه او شغلونه ایجاد کړي. خاغلی هوک نن په یو ټویټری پیغام کې د څرګندونې د خاغلی روحانی د ورسته او څرګندونې په خبرګون کې کړی دی. روحانی د دوشنبه په ورځ په یو ټلویزیونی وینا کې د ایران ناوړه اقتصادي وضعیت په پام سره له ایرانیانو غوښتي چې متحده ایالاتونو اسرائیل او سعودي عربستان ته لعنت وایي چې دغه وضعیت رامنځته کړی دی. داسې ښکاري چې روحانی د دې هڅه کړې وه چې په دې څرګندونو سره هغه انتقادونه ځواب کړي چې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ له اټومي تړون څخه د متحدو ایالتونو تر وتلو وروسته پر تهران د واشنگټن د بندیزونو د بیرته لګېدو سره د دې هېواد د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله د هغه پر حکومت زیات شوي دي. هوکوویل روحانی د اعلانات ویلو او جادو له لارې د خپل اقتصادي کمزورتیا ملامتي پر نورو نه اچوي. هغه زیاته کړه چې د ایران خلک د اعلانات ویلو پر ځای کارونه غواړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي له دې مخکې هم د ایراني جګپوړو چارواکو دی ورته څرګندونو په وړاندې کله ناکله عکس العمل ښودلی دی. روحانی په 2018 کال کې د ولسمشر په توګه د بیا غوره کېدو په انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې د ایران اقتصاد ته به وده ورکوي او پر متحدو ایالتونو هم تور پورې کړی و چې غواړي دا هېواد تر خپل نفوذ لاندې راولي. امریکایي چارواکو په کراتو دا خبره کړې چې د بندیزونو له بیا جاري کېدو هدف دا نه دی چې د ایران د خلکو ژوند سخت شي، بلکې غواړي د دې هېواد پر نظام فشار راوړي چې د اټومي تړون په اړه له سره خبرو ته کښېني.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
اوسم اسمت سروان یو جالب مکتب لري، دا چې ارتفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي هوشیاري څنګه کولای سي چې په راتلونکي کې په دوکانونو کې د غلا او مخه ونیسي.
یو جاپانی سٹارټ اپ د مصنوعي ذہانت داسې سیستم جوړ کړی چې د امنیتي کمرو د تصویرونو په څیړلو په پلورنځیو کې هغه کسان پیژني چې د غلانیت لري. د راپورونو له مخې واک جاپانی سٹارټ اپ دا نرم کالی یا سافټویر جوړ کړی چې د خلکو حرکاتو ته په کتو اټکل کولی شي چې څوک ممکن غلا وکړي. دا سیستم په امنیتي کمرو کې د خلکو مشکوک حرکات لکه ناکراری، پریشانی او ورختای کشف کوي. که څه هم دا سیستم د غلو د مخنیوي لپاره جوړ شوی، خو تر هر څه مخکې د جوړېدو هدف دا دی چې د پلورنځي کارکوونکو ته خبر ورکړي چې څوک وساري. د مصنوعي ذهانت دا سیستم په امنیتي کمرو کې د مشتریانو د مشکوک چلند په اړه د پلورنځي کارکوونکو ته د هغوی د موبایل ټلیفون د اپلیکیشن له لارې خبرداري ورکوي. دا سیستم تیر کال د جاپان د یوکوهاما په یو پلورنځي کې وازمیل شو او نتیجه یې ډیره بریالۍ وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
سبحان الله نبیل کونړه د سولې په برخه کې د موقت حکومت رامنځته کول د افغانستان د ملي ارزښتونو څخه سرغړونه ده. د دې کلی دی یو بل اوریدونکی دی کې سلامونه او ستاسو ټلیفون جواب نه ورکوي. زه د کندهار ولایت څخه ټلیفون کوم. اوریدونکو اول خو تاسو خپل نوم ولیکئ او خپل د ټلیفون شمیره مو دلته پرېږدئ چې بیا د ازادي راډیو تخنیکي همکاران که کومه ستونزه وه هغه حل کړي. خالقداد خالقیار له کندهار لکی موږ موقت حکومت نه غواړو، ځکه چې موقت حکومت په افغانستان کې د ورستیو اتلسو کلونو پرمختګونه شاته واچوي. د ازادي رادیو یو بل اوریدونکی راز محمد ریاض لیکي د نادری ولسوالۍ د زرغون کلی څخه دا پیغام درستوم. ځینې رسنۍ خپل د بیان ازادۍ ته خپل ځان ته د بیان د ازادۍ نوم ورکوي، خو بیا هم د خلکو مشکلات نه څرګندوي. د ازادي رادیو یو بل اوریدونکی لیکي سمیولا حلیمی تندر د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه پیغام رسولی دی. لیکي د ام ټي ان او همداراز د اتصالاتو مخابراتي شرکت باید ډیر شر په څمکنیو ولسوالۍ کې د انټرنیټ 3G خدمتونه فعال کړي. اوریدونکو دا دا ستاسي خپل پیغامونه دي ازادي راډیو په دې کې کوم دریڅ یا کوم ارخ نه لري تاسو کولای شئ چې هر وخت د افغان بیسیم پر تاسو ته لښپرم شته خپل نظرونه راوسته وي خو په یاد ولري چې مکررن پیغامونه مرسته وي یو پیغام یو لري چې ولوستل شي اوریدونکو و هم اوریدل چې نن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 15 ولایتونو په افغانستان کې د هندوانو د حوزې د بریالیو کاندیدانو نومونه اعلان کړل. د هندوانو د حوزې د بریالي کاندید نوم نریندر خالصه دی. د نورو د معلومولو لپاره زموږ په پاینټ ورسی ازادي راډیو ټکی کام دلته د ټول نومونه خبره سوي دي. اوس زه اجازه غواړم بل خبري مجله مو مصطفی صدیقی وړاندې کوي. مصطفی صدیقی صاحب په خیر راغلی پروګرام ته. اوریدونکو سمه ستاسو ته خدای پامت.